السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت غرمه 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد افغان لسمشر پاکستان ته د دورې حال په دې اړه د خلکو نصر د عوامي نېشنل ګوند غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالانه په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقونه د کرمي سکولونو او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه وره خلمړي و د دې سات خبرونه وره چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. عوامي نېشنل پارټي ویلي چې نور د خپلو غړو پر وژنو غلي پاتې کېږنه. د یوکران په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په برزبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نن سر مشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. اوس هم د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. نوموړي تېره شپه له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره ولیدل. د افغانستان د ولسمشر له دفتر خبره شوې اعلامیه وایي دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښ پر لارو چارو بحث وکړ. ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف، د مالي وزیر اسحاق ډار او په بارني چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرداج عزیز سره ولیدل. سرداج عزیز بیا نا وخت مشال لیډو ټول چې تر اوسه سوي خبرې اترې ډېری ګټورې دي.
دا وای د شنبې په ورځ به موږ نور کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لید کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خو ترمنځ بحثونه ډېر خو
بلخوا د جمعې پر ورځ د امریکا خارجه وزارت ویاندی جین ساکی په خپل ونیزه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر د پاکستان د سفر هرکلی وکړ. ټاکل شوې د افغان ولسمشر او پاکستاني مشران بنن په پنډي ښار کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکو شل ورځې لوبې ننداره هم وکړي. عوامي نېشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلي پاتې نسی. د جمعې پر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وویل چې که یې د ګوند نور غړي ووژل سو نو سخت احتجاج به وکړي.
چې نور لاسونه مونږ نه اوچتو، نور خاموش نه کیو، د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو، تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډېره ناروا شي ډېره ناروا نو اسلام آباد به بندو.
په تیرو شاوخوا لس کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند شاوخوا 1500 غړي وژل شوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په پرونی غونډه کې ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د صوبې پخوانی وزیر اعلی حیدر خان هوتی پر صوبې حکومت نیوکه وکړي چې د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو د سونځو خیال نه ساتي، خو صوبې حکومت تل دا ویلي چې د بیکورکلسو کسان لپاره د هر ډول سہولتونه برابر کړي دي. د پاکستان اسلام آباد ترګریزه د عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولې دي. عدالت دا ګام د جمعې پر ورځ د اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمه په لړ کې اخستې دي. تر دې وړاندې د چهارشنبې پر ورځ د اسلام آباد ترګریزه د عدالت پر سرکاري ټلویزیون او پارلیمنت باندې د حملې په مقدمه کې د عمران خان او طاهر القادری نه قابل ضمانت وارنټ جاری کړی وو. پرون چې کله عدالت د دې مقدمې له پلټونکو افسر وپوښتل چې دغه دواړه کسان هر ورځ د پارلیمنت مخې ته ویناګانې کوي، نو بیا ولی نه دي نیول سوي، نو هغه په جواب کې ویل چې که دوی هلته نیول سوي وای نو له دې سره د امنیت خرابېدو اندېښنه وه. له دې وروسته عدالت دواړه سیاسي مشران اشتهاریان وګرځول او حکم یې ورکړ چې د دې حکم لیکل سوي بڼه دي په ولسي ځایونو او عمران خان او طاهر القادری د کورونو مخې ته را ځوړند کړل سي. عمران خان د چهارشنبې په ماښام دغه عدالتي حکم چیلنج کړی او په اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویلو چې دوی به خپل ضمانت و نه کړي. د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په برزبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. د ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه، که څه هم د یوکرین شخړه د سرمشریزې په رسمي ایجنډا کې شامل نه وه، خو البته سبا له به د سرمشریزې په څنګ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي هیوادونو مشران په دې اړه خبرې اترې کوي. د یورپین کونسل مشر هرمن وین نن په برزبن کې اعلان وکړ چې که روس له یوکرین څخه خپل ټول پوجان او وسله راونه باسي، نو د اروپای ټولنې د بهرنی چار وزیران به د دوشنبه پر ورځ سره ویني او د روس پر ضد به د نورو ګامونو پر اخیستلو غور کوي. خو بل لور ته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې پر ورځ برزبن ته ورسېدلی او دا انکار کوي چې د دوی پوجان او وسله په یوکرین کې موجود نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلوالي ډله په شام کې د بشر پر ضد پراخو جرمونو تورن کړی ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیسون د جمعې پر ورځ ویل د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډلیزې وژنې، سر پریکونې، شکنجې یا ټارچر، جنسي غلامي او په زور د ښځو امیندواره کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د شام د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دوی د یو جکپوړي غړي سر پرې کړی او هغه یې په غلا او رشوت اخیستو تورن کړی دی. بلخوا د امریکا د فوج مرکزی کمانډان د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل ته تیرو درې ورځو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر هدفونو 15 هوایي بریدونه کړي دي. او رسته خبر دا دی چې په واشنگتن کې د عیسایانو ملي کلیسا یا چرچ د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا سو. د جمعې په لمانځه کې د مسلمانانو 15 ډلو ګډون کړی وو. په دې مشهوري کلیسا کې د ولسمشرانو د لوړې جنازې او نورې مهم ملي مراسم ترسره کېږي. د دې سرې کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1993 کې منظور کړی وو چې له مخې د امریکا د حکومت مالي مرستې نشي ترلاسه کولای. په واشنگتن کې د عیسایانو په ملي کلیسا کې د جمعې لمونځ په امریکا کې د جنوبي افریقا د سفیر ابراهیم رسول په امامت کې وسو. عیسایانو پادری گینا گیلانت کیمپل راغلو مسلمانانو ته هرکلی وویلی. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرین هم زمون د همکار عبدالحی کاکړ نو ریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. خلک په دې اړه سوای
تر سو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خواته نه وی روان شي، فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملی ګامونه وویني، د سولې په برخه کې د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه.
په داسې حال کې چې تر هغه غره سي جګړه کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونه غړي وجل شوی، دغه ګوند وایي چې نور به د خپل غړو په وژنو غلي نه پاتې کیږي.
چې نور لا شونه مونږ نه چتو نور خاموش نه کیو.
او د کورمه د ورسته سیمه ماشومان د تعلیم د بنیادی حق نه محروم دي.
اسکول دلا سره ډیر خلک دلته به تعلیم دي او د کوم شومان د جنادتی تندو ته اسکول تا او کبرون شي او تور وزي به د ټول مشومان اسکول نه غیر زر یا غیر زی اسکول ته نه باندې اسکول.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو اوس به لاړ شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دوه ورځني سفر په لړ کې نن د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. نوموړي پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ورسېدو. هلته د هیواد له ولسمشر ممنون حسین، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د مالی وزیر اسحاق ډار او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره په ګډ اړخیز سچارو خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د جان آکا الکوزی په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان پر رسمي سفر بوخته، تیر شپه د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په ویلام کې ویلي، دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل، پاکستان د سولې ایز با ثباته او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان جمهور رئیس دا هم ویل، له افغانستان سره نږدې اړیکی او د اعتماد او متقابل احترام پر اساس د دوړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته فعالې کړي. جمهور رئیس غنی به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او دواړه مشران هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دواړو هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالۍ لوبه د اړیکو د ښه کېدو او دوستۍ په هیله په ګډه وګوري. افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړي او وسلوالو په خپلو وژونکو او خونړیو حملو د سیمې ثبات لګواخ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پورز د راولپنډۍ چکلالا پوځیړې ته ورسید او د نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ورته هرکلی ووایه. د افغانستان جمهور رئیس د دفاع د سرپرست وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی په ملتیا په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته لاړ، د پاکستان د پوځ د وزیر شو عسکرو یادګاري څلی وکوت او د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره یې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبت او مهم وباله او زیاته کړه چې لیدنې کتنې ډیرې مثبتې او ګټورې دي. د وای د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لیده کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه او د زیربنای پروژو په ګډون د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل راځئ چې جنوبي اسیا له مرکزي اسیا سره ونښلوو، په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو، نو راځئ چې ترقي او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره تر 2018 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. له بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد په یو بل پرمختګ کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دزګیر وړاندیز وکړ چې د افغانستان د ګمرکاتو مامورین به وروزي او د امنیت په ښه کېدو سره به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان په پوله غلام خان بندر بیرته پرانیزي.
د افغان ولسمشر اقتصادي سلاکار وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې سوداګرو په افغانستان کې پانګې اچونو ته لیوالتیا ښودلې ده. حضرت عمر زاخل وال نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستاني سوداګرو یو لړپړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي، خو یو شمیر د اقتصادي چارو کارپوهان په اقتصادي برخه کې د پاکستاني چارواکو همکاریو ته خوشبینه نه دي او وایي چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپلو سیاسي ګټو ته ترجیح ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی په دې رپورټ کې ورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقتصادي سلاکار ډاکټر محمد عمر زاخلوال وایي چې پاکستان ته په سفر کې له بیلابیلو پاکستاني سوداګرو سره خبرې اترې کړي. نوموړي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستاني سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې به پانګونه زیاته کړي. ښاغلي زاخلوال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستاني سوداګرو یو پلاوی هم افغانستان ته سفر وکړي.
لاهور هماسي تاسو ته معلومه ده د پاکستان هغه صنعتي مرکز دی. نو هدایت جناب رئیس جمهور دا و چې خپل د لاهور د سرمایه‌ګزارانو نه بلنه وشي چې ریښه په افغانستان کې د پانګوالۍ علاقمندي ونیسي. فوق العاده علاقمندي ډیره زیاته و. پراتون کې به د شاه عباس شریف د مشرۍ لاندې یو لوی د تجارانو پانګوالو هیئت افغانستان ته راشي، مشخص پیشنهادونه موږ ورته لرو.
نوموړي هیله وښوده چې افغانستان ته د پاکستاني پانګوالو پر راتګ سره به په سوداګریزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشي. ښاغلي زاخلوال وویل چې پاکستان ته په سفر کې افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار سره کتلی او په دې کتنه کې دواړه هیوادونه پر دې سلا شوي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې په لړ کې باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري لا زیاته او پراخه کړي. ښاغلي زاخلوال ویلي چې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچې پراختیا د افغان سوداګر لپاره د صادراتو په برخه کې د ستونزو هوارولو په تنظیم کې د اسانتیاو رامنځته کېدو او د یو شمېر ګډو سترو سیمه ییزو پروژو په باب خبرې اترې کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې خپلو سیاسي ګټو ته ترجیح ورکوي او دا ډول ژمنې به ګټورې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر هغه وخت چې پاکستان لید لوري او تازدید افغانستان په حق امنیتی نظامی وی اقتصادی مناسبات او تجارتی مناسبات امنیتی او نظامی تصویر لاندی بوی. تر اوسا دا فضا هم په افغانستان که هم په پاکستان که منستر آقل ندی چی اگر نگاه اقتصادی او تجارتی هغه فعالیتونو ته معطوف شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه ډیر ځله پښته ستونزو خبري شوي، خو دغه ستونزو ته لا هم د هواري لار نه ده موندل شوي. یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې پاکستان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د ناجیا ساپی رپورت ما اوریدل. اوس دا چې د افغانستان ولسمشر دا وخت د پاکستان په دوره دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سفر په اړه څه نظر لري؟ په پېښور کې زموږ همکار ذبی الله شفق له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
نجیب
نجیال د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لومړی سفر د ډیر اهمیت وړ دی. له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی. همدا ډول پاکستان هم خبره دا ده چې تر څو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خوا ته نه وي روان شوي، فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملي ګامونه وویني، د سولې په برخه کې، د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه کې عملاً برخه واخلي او د عدم مداخله سیاست خو اوس هم دغه دواړه ملتونه په اخلاص یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورنکړي، له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. وخت راغلی چې سیمه وژغورل شي او په خپلو ناوړو پالیسیو بیا کتنه وشي.
دا باید ټولې د ایشیا لپاره ده، لکه چې علامه اقبال نن څلوېښت پنځوس کاله مخکې دا ویل شاهي پیکر ابوګلس ملت افغان دران پیکر دلس از فساد او فساد سیاس از کشاری او کشاری سیاس.
تاسو په پیښور کې د ځینو افغانانو خبرې اورېدلې چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار سره شریک کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د ځانګړي استازي پخانی سلاکار برنټ روبن چې لیکوالم دی، تل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ په سولې ټینګار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري ملالې بشیر مرکه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات په ټپه ولاړ دي، ښاغلی روبن وایي:
I don't know what has happened.
دا څرګنده ده چې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو راهیسې د سولې د هیڅ ډول رسمي بهیر په اړه اعلان نه دی شوی. خو یو مهمه خبره دا ده چې یو څو اونۍ مخکې د پاکستان د صدر اعظم، د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز او ولسمشر غنی ترمنځ دواړه خیزه غونډه وسوه. زما په فکر د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې په اړه همکاري په لوړه کچوي، او زما په فکر د سولې موضوع د دوی د اجنډا په لومړیتوبونه کې ده. موږ به ډیر ژر یو څه مثبت ګامونه ووینو.
ښاغلی روبن په خپلو وروستیو لیکنو کې د سولې د خبرو لپاره کابل او واشنگتن ته یو کړنلاره پیشنهاد کړې ده. موږ له ده پوښتنه وکړه چې د دې کړنلارې مهم ټکي له موږ سره شریک کړي.
The United States has done virtually everything that the Taliban asked it to do.
امریکا هر هغه څه وکړل چې طالبان یې له افغان حکومت سره تر مذاکرو مخکې غوښتنه درلوده. په دې غوښتنو کې له ګوانتانامو څخه د بندیانو خوشي کول، له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره یوه نیټه ټاکل، او له طالبانو هغه بندیزونه لرې کول شامل و چې پر القاعده لګول شوي وه. افغان حکومت به د اعتماد د چاپیریال جوړولو هڅې کوي، خو امریکا باید دا ضمانت ورکړي چې د ټوریزم پر ضد مبارزه به دغه مذاکرات نه ګډوډوي، او د مذاکراتو د بهیر پر مهال به خلک نه نیسي. په تیرو وختونو کې د داسې پیښو مثالونه شته. افغانستان به هر وخت دا ضمانت ورکوي چې که پاکستان افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، افغانستان به د خاورې له پخوانیو ادعاو څخه لاس اخلي. زه فکر نه کوم چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ډیورند کرښې منلو ته تیار وي، خو زه فکر کوم افغانستان دې ژمنې ته تیار دی چې د پاکستان د خاورې عملي اولی پر ضد به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. نو په داسې حال کې د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندلو خبره نه ده مطرح، او په راتلونکي کې به دا سیمه د کړکېچ د سیمې پر ځای د همکارۍ د سیمې په توګه کارېږي.
Recognition of the border will become irrelevant as the border becomes an area of cooperation rather than conflict.
بانټ روبن د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر برخه اوسېدلې دي. په دې حقله چې د سولې هڅې ولې نسوي بریالي، ښاغلی روبن وایي:
Well, the United States and the Afghan government
امریکا او د افغانستان حکومت پر دې موافقه ته نه ورسېدلی چې د سولې په بهیر کې به د پاکستان څه رول وي او د طالبانو لخوا به څوک په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. دا دواړه ډېرې لانجمنې مسئلې دي. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت به یو روشانه او ممکنه ستراتیژي جوړ کړي چې امریکا به هم په خوشی سره ملاتړ وکړي.
په دې اړه چې آیا داسې احتمال شته چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له ماتې سره مخامخ شي، ښاغلی روبن وایي
some of the partners in the national unity government
دا هغه وخت امکان لري چې د ملي یووالي د حکومت یو برخه غیر مسؤلانه چلند وکړي. زما په فکر کې موږ د افغانستان اوسنۍ حکومت له تیرو ډیر لسو کلونو سره مقایسه کړو، له اداري فساد، خراب امنیتي وضعیت او نورو کمزوریو سره سره دغه هیواد ډیر پرمختګ کړی دی. د وروستیو نظر پښتنو له مخې ولسمشر غنی په لوړه کچه د خلکو ملاتړ لري او خلک غواړي حکومت یې فعال وي. داسې سناریو هم رامنځته کېدای سي چې که د ملي یووالي حکومت د تشدد لري له منځه ولاړ سي، امریکا به دې ته اړ سي چې خپلې مالي مرستې له افغانستان سره قطع کړي. خو که داسې کار وسي هر لوري کې د ملي یووالي په حکومت کې ویش رامنځته کړ، هغه به هیڅ ګټه ونه کړي.
At most 100% of nothing.
تاسو د ملالی بشیر سره د لیکوال بارنیټ روبن مرکا اوریدله. له امریکا څخه خبریدونکو فارن پالیسی مجلې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په عملي توګه په اړیکو کې د بدلون او همکارۍ غوښتونکي دي. احمد شاه اعظمي درته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي یوهنی میاشت وړاندې چې کله اشرف غنی د افغانستان د ولسمشری لوړه وکړه نو سم دستي له پاکستان سره اړیکو سمولو ته لمړیتوب ورکړ. نوموړی داسې لارې چارې څاري چې له مخې له طالب یاغانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي چې زیاتره یې په پاکستان کې پټ دي. مجله لیکي په سیمه کې د اسلامي سرحدریزو راتلونکي پر دې تکیه کوي چې پاکستان به تر کومه حده د سولې په پروسه کې له ولسمشر غنی سره همکاري او همغږي وشي. که چیرې دواړې غاړې د همکاري زیاتولو دغه موقع له لاسه ورکړي نو دا به اسلامي سرحدریزو ته لار هواره کړي چې په دواړو هیوادونو کې بریدونه وکړي، چې یوه بیلګه په دا وروستیو کې پر واګا پولې ځانمرګي برید دی چې تر 55 زیات کسان پکې وژل شول. مجله پر مخ لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وي او کرزي د پاکستان ډېر سفرونه وکړل. خو کله چې په 2018 کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په کابل کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو نو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې، چې بیا وروسته حامد کرزي له پاکستانه مخ واړاوه او د راتلونکي سیمه ییز همکار په توګه هند ته مخه کړه. د رباني تر وژنې درې اونۍ وروسته کرزي نوي ډیلي ته د سفر پر مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو لوزنامه لاسلیک کړه. دغه ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیز سفرونه ډیر کم کړل او پر یو بل یې د ترهګرو بریدونو د کولو تورونه لګول پیل کړل. مجله زیاتوي ولسمشر غنی غواړي چې اړیکو ته بدلون ورکړي، په همدې خاطر یې د خپلې لوړې مراسمو ته پاکستاني ولسمشر ممنون حسین ته بلنه ورکړه. وروسته یې خپله هم پاکستان ته د سفر بلنه ومنل. اوس نوموړی غواړي چې له پاکستان سره د همکاریو په لړ کې نوي اقدامات وکړي چې یوې تجارتي او اقتصادي اړیکې او ولسي تماسونه دي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2010 کال د ترانزیت تجارتي لوزنامه هم ده چې د زیاتو فعالولو لپاره به بیا کتنه ورته کوي. بل مهم موضوع په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ دی چې د مخنیوي لپاره به د دواړو هیوادونو مشران خبرې پر کوي.
دا احمد شاه اعظمي په داسې حال کې چې ترهګرۍ ضد د جګړې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند په سلګونه غړي وجل شوي دي چې زیاترو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې، خو اوس دغه ګوند وایي چې نور به د خپلو غړو په وژنو غلي نه پاتې کیږي. دا خبره پرون د ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین په پیښور کې کړې. دا غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر هوتی هم بیرانګانی کړې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو.
تیر مازیګر په نشترال پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو یوې لویې غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د افغانستان د امن نه بغیر د پرامن پاکستان تصور د لیونو خوب دی. بغیر د پرامن پاکستان نه د پرامن افغانستان تصور چې دی نو تام د لیونو یو خوب دی. دولت پاکستان او دولت افغانستان په شریکه کینی او په شریکه بدلې فساد نه ځان خلاصي. حکومت نه یادو
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کدا ځل د پاکستان عین مات کړی شو یا دې ته سزیان ورسولې شو نو د دې نتیجه به ښه نه وي.
چا مطلب سم ترمیم وچیړو او چا دا عین وچیړو بیا به پاکستان ته څوک بل آئین ورنکړي چې بیا به پاکستان کې پنځه آئین راځي پنځه ټوټې کېږي به پاکستان بیا پاکستان یو ځای نه پاتې کېږي.
او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په موجوده صوبایي حکومت ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل
پنځه شکه خلک د ملکنډ او سوات نه رالل په عزت درې میاشتې دلته تېرې کړې او په عزت پنځه شکه خلک واپس لاړل. تبدیلي راغله چې په لکه او فلک د وزیرستان نه ناستې بے کور دي عزت شو د پوه شو تاسو په حکومت کې تش په پنځه کال کې نه یونیورسيټي نورې جوړې شوې تبدیلي والا پیرال یو نیم کال تیر شو په ټوله پښتونخوا کې یو پرایمري سکول جوړ نه تاسو په وخت کې چې بچر ته ظلم او چرته ظالمو سن پسند جوړ په جوړ به شهید بشیر بلال او میا افتخار حسین تل نن ظلم دې دهشت په تبدیلی رااله نن د حکومت خپل وزیران په کې ورکې تبدیلی رااله.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین ویل چې د هغوی ګوند فیصله کړې ده چې کچېری د هغوی په کارکونانو نور وسلوال بریدونه وشو نو دوی به اوس د دې مزاحمت کوي او نور به غلي نه پاتې کیږي
چې نور لاسونه مونږ موچتو نور خاموش نه کیو د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیران هاوس به بندو گورنر هاوس به بندو او چې ډېر ناروا شي ډېر ناروا نو اسلام آباد به بندو. خلک وایي د پلانکي جلسه ګټه ده که د پلانکي په جلسه د خټین یو دماکو شوه نو نه به پلانکي او نه به ډینګړې داجي صاحب ناسته چې جوندی شهید دی مونږ شل شهیدانو چت کړیو خو مونږ د میدان نه تللي نیو او دا ایمان دی چې میدان پرېږدو نه په میدان باندې ولاړ.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او کارکونانو په وسلوالو بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند د زرو نه زیات مشران او کارکونان وژل شوي دي خو د دې باوجود عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې خپلې سیاسي غونډې پیل کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د باړې نه د پوځي عملیاتو له وجې ځینې کورنۍ د پېښور رینګ روډ سره نږدې په یو کیمپ کې دېره شوې دي. د خلک وایي چې حکومت دې ورسره د نورو قبایلي سیمو د کډوالو په شان مرستې وکړي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر جنسې باړې نه د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په سلګونه بې کوره شوي خلک په پېښور کې د فلاحي ادارو لخوا جوړ کړای شوو عارضي کیمپونو کې دېره شوي دي. خو دغه بې کوره شوي خلک وایي چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید حکومت ورله د استوګنې او د راشن مستقل بندوبست وکړي. په رنګ روډ پېښور باندې د خدمت فاونډیشن په یو عارضي کیمپ کې هم خواوشه اویا کورنۍ دېره شوي دي. دلته د باړې نه کورشوه یو تن لالتین گول پریدای مشال ریډیو ثوی
پوجه شخبوت نامک خولی او یو دلو کړه خلاص کړه دی او خپل سامان ته من پر خو انده سم مرته ولته پوجه شخبوت کې الله دا و چې بس وشتي بس نه یا ورزا پر خو نه ماشین پر خو نه خدا پر خو بس دمر نه یو دیم نه رو کولو چې خپل کمبل خوندون سره ورول یو نو موږ دا و چې لوج رو خای چې کوم په لوج شي یو لوج اې چې لوج نه شي دا وخت څه شي وکړو څه شي څه مسلمانۍ وبیا موږ دا غوړو چې لږ بزدام را څه شي خورو کی چې وس هو دمر لږه غشپې خوب کې چې تیرې شمه روغه ویلم وهي او یو نه سفر باندې ټیټا کړه او بس نه سفر نه بس چې په خولي سره خلاص کو.
د باړې سیمې مشر لایک شاه پر دې غوښتنه وکړه چې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دې د دوی مرسته وکړي.
نو موږ دا غوړو چې پاکستان حکومت صوبای حکومت او بیا وفاقي حکومت او بین الاقوامي ادارې دبليو ایچ او نور چې کوم ورلد هیلث اورګانایزیشن دی کا نور د متاثرینو سره او په مشکل حالات تو کې امدادونه کوي هغه ادارې ته مپیل دی چې د خلکو سره امدادو کې چې ریلیف خلکو ته ملو شي.
د باړې نه بې کوره شوو خلکو د غستون زمو شکل د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم د خیبر جنسي کوارډینیټر زیو رحمان اپریدی ته وړاندې کړې. نو دوی وویل
د خلکو ال ډی مخکې نه رجستر وو په جلزو کیم کې دو شته شیلټر شته او باغی سره مونږ پی ڈی ایم سره باقاعده تعاون دی خا کوارډینیشن هم سره سٹارټ ته ان شاء الله لکه چې څونه فیمیلیز یو مالته ایڈجست کیږي. او دین علاوه چې کوم هوست کمیونټی دی زین او اغا زیاتره خلک د سوي چې غو خپل کورونه دی رشتہ دار دی غو کر باقاعده زی خبره ده چې نارت وزیرستان ته چور کړی دی اوس دا واحد خبر ایجنسی ای ڈی پیز دی باړې چې دوه پاره دا پروګرام ان شاء الله سٹارټ ته 90% په دې کار شو دی د 12000 روپے پر فیملی ته ملاوی میاشته
یا د دې ویش د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خوست په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه یو ځل بیا پوځي عملیات پیل شوی دي، او دې سره سم د باړې او تیرا زیاتره خلک په دویم ځل هم بې کوره شول. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو او استغرمې د لسنی می بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نملند خبرونه وورو.
تازه خبرونه ده چې افغان ولس مشر اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. دغه لیدنه څو وخت مخکې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په دفتر کې وشوه. ښاغلی اشرف غنی له دې وروسته د پاکستان د سرحداتو له وزیر جنرال عبدالقادر سره هم ولیدل. نوموړي تېره شپه له خپل پاکستاني همسیال ممنون حسین سره لیدلی و. عوامي نیشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو په وژنو غلی پاتې نسي. د جمعې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میر افتخار حسین وویل چې که د ګوند نور غړي ووژل سو نو سخت احتجاج به وکړي. د پاکستان اسلام آباد ترګریزه د عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا عبدالقادر اشتهاریان ګرځولي دي. عدالت د اګام د جمعې په ورځ اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمې په لړ کې اخیستی دي. د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د استرالیا په برزبن ښار کې د شل پر مختلفو هیوادونو سازمان G20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. د ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د بشري پر ضد پراخو جرمونو تورنه کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک مشن د جمعې پر ورځ ول اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډلې زی وژنې، سر پرې کونې، شکنجې، ټارچر، جنسي غلامي او په زور د ښځو ننګار کول د خلکو د عادي ژوند یو برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن کې د عیسایانو ملي کلیسا یا چرچ د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د جمعې پر لمانځه کې د مسلمانانو 15 ټولو ګډون وکړ.
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ نووري د لوسبا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
نن د پیښور نخبریدون کې مشرق رسپانه خپل اداري په پاکستان کې د پولي اورنس په زیاتې دو لیکلې ده. او وایي چې ټول ملک کې او بیا په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د پولي او ناروغي کې سونه رس پر سی واقعي کوم چې د فکر وړ خبره ده. او دا ځکه چې د دومره کمپاینونو او پیسو د خرچ باوجود هم دارنس نه کابو کیږي. اداري وړاندې لیکي چې د پولي اورنس خورېدو یو شمېر وجوهات دي چې پکې تر ټولو لویه مسله د مور او پلار لخوا د پولي اساس کې نه ورکول دي. اداري زیاته وچ د دینه غټه د پریشانی خبره دادا چې د رستیو کې په پیښور کې د پولیو کمپاین دوران د 1500 نه زیات ماشومان مور او پلار خپل بچو ته د قطرو ورکول نه انکار کړی دی. او همدا وجه چې په دې سیمه کې په دې یو سورزو کې دومره کې سونه مخې ته راغله چې د سوارل سکالو ریکارډ یې مات کړو. اداریا اخر کې لیکي باید چې صوبایي حکومت په خپل صوبه کې د صحت په معاملو زیاته توجه ورکړي او دارنګ وفاقي حکومت او د فاټا د پارلیمان غړو لا په قبایلی سیمو کې د پولیو د ختمون لپاره غوره ګامونه پورته کول پکار دي چې دا شند د قبایلو بچي له مازوري بچ کړل شي. بل په جنگ رس پڼ خپلې دریه کې وای چې حکومت په نړیواله منډه کې د تیلو د نرخونو کمیدو سره پاکستان کې هم نرخونه را کم کړل او دا ناری او حال چې د دې فائدہ به عام ولسته رسی. خو حقیقت دا دی چې د دې باوجود نه خو د گاډو کرایې کمی شوې دي او نه د خوراک ساک په ګډون بل کوم سیز ارزان شو، بلکې د سی ان جی بندیدو په بهانه کرایانې هم زیاتې اغستې کیږي او نور سیزونه هم ګران خرڅیږي. خو حکومت د دې مخنیوي لپاره د زبانی بیانونو نه زیات هیڅ نه دی کړی. ادارې مخکې لیکي چې د نړیواله سروې مطابق ایشیایي ملکونو کې پاکستان کې تر ټولو زیات ګرانی او د اقتصادي ترقۍ شر تر ټولو کم ده. د دې په نسبت هندستان او بنگلاديش کې ګرانی کمه او د ترقۍ شر زیات ده. بل په یورپي ملکونو کې په خاص توګه د خوراک څخه د سیزونو نگرانی کیږي. خو پاکستان کې یو طرف ته نور ډېرې مسلې دي، نو بل طرف ته خلک د ګرانی د لاسه هم جاړي. اداریا اخری کې لیکي چې دلته زیاته ګټه سرمایه دار اخلي، بیا منځګړې خپل برخه واخلي او باقی کسر زهیراندوز پوره کړي او دارنګ عام خلکو او کروندګرو ته هیڅ فائدہ نه رسی. باید چې حکومت د دې لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس د افغانستان لسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پړ لیکلی چې نوموړي به له پاکستان سره د اړیکو پر ځای کولو کوشش وکړي. بلخوا سټریټ فور سیلنیز ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان او پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي، خو دا به باوري کوي چې دواړه هیوادونه په امنیتي ستونزو کابو مومي. په دې اړه نور تفصیل درته د ګل ایاز په دې رپورټ کې اورو.
رویټرز خبری ایجنس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د لومړی سفر په اړه لیکلي چې د دوه ورځني سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کول او بے باوري ختمول دي. د خبری ایجنس په خبره د پاکستان تر ټولو زیاته اندېښنه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د هند اثر دی. هند د دواړو اخیزه مایدې لاندې په سوونو افغان امنیتي افسرانو ته روزنه ورکړې ده. په مقاله کې راغلی افغانستان په بیا بیا غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو دویم مهم مشر عبدالغنی برادر ورته حواله کړي. ملا برادر په 2010 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو. افغانان په دې اندې چې ملا برادر له طالبانو سره د روغ جوړی په پروسه کې مهم کردار لوبولی شي. خبری ایجنسی زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم به په ډیر احتیاط سره دغه غوښتنو ته جواب ورکوي، ځکه چې پر نوموړي په ملک کې دننه ډیر زیات فشار دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي مظاهرو له وجې کمزوري شوې دي. د دې ترڅنګ فوج سره یې هم اړیکې خینې دي. په پاکستان کې فوج د خارجه او امنیتي چارو پالیسۍ په لاس کې ساتل غواړي. بلخوا سټریټ فور سیلنیز ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې په دې وروستو اونو کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د چین دورې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو وروسته د یوې میاشتې په کمه موده کې د چین څلور ورځنی رسمي دوره وکړه. د دورې په آخري پړاو کې افغان ولسمشر له چین نه د امنیتي سرتیرو د روزنې لپاره د 275 میلیون ډالرو امداد ترلاسه کړو. د افغان ولسمشر د دورې دوه اونۍ وروسته د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د چین درې ورځنی دوره وکړه. په دې سفر کې بیجینګ په پاکستان کې د توانۍ په څنګه کې د 240 ارب ډالرو د امداد ژمنه وکړه. د سټریټ فور سیلنیز ادارې په وینا د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری ژمنې سر ته رسولو خبرې ډیر واضح نه دي. اسلام آباد او کابل دواړه اورپکې توپ ځپلي او سیاسي عدم استحکام هم پکې دي. د تیر سپتمبر په میاشت کې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر ځنډولې وو، ځکه چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری احتجاجي ناسته کوله. د سیلنیز ادارې په خبره دا حقیقت دی چې پاکستان او افغانستان په جغرافیایي توګه د چین لپاره مهم هیوادونه دي. پاکستان په بیرې هند کې د چین مهم ملګری هیواد دی، او هم د غشان افغانستان هم په منځنی ایشیا کې د اقتصادي ګټو لپاره مهم هیواد بلل کیږي. د سیلنیز ادارې په مقاله کې راغلی چین به د سرمایه کاری نه وړاندې دا خبره باوري کوي چې پاکستان او افغانستان په امنیتي ستونزو قابو عمومي.
د ګلیاس نتا سوریدل چې رویټرز خبری ایجنسی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د دورې پر مهال له دای هوا سره د اړیکو پر ځای کولو کوشش وکړي په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. دغه سی بیا سیړنیزې ادارې سټریټ فور لیکلي دي چې چین په افغانستان او پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي. د یو غیر دولتي ادارو استازي وایي چې په استرالیا کې کیدونکي د شلو سترو هیوادونو یا G20 کلنۍ غونډه د اقتصادي پراختیا لپاره باید ټولنیز عدالت په نظر کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل د ملالې بشیر په دې رپورټ کې ورو.
ویل کېږي د جی شل هیوادونو د 2008 کال لومړۍ کلنۍ غونډه ډیره بریالۍ وه چې نړۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وه، او په پرمختللي هیوادونو کې لوی بانکونه ناکام شول او زرګونو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې له هغه راهیسې پر دغه غونډه انتقاد کېږي چې پر دې سربېره چې د دې غونډې غړي هیوادونه د نړۍ 85% اقتصاد جوړوي، د اقتصادي پراختیا لپاره ډیر لوړ هدفونه ټاکلي دي خو عمل یې نه دی ور باندې کړی. د جی شل غونډه سږ کال هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د دې غونډې اعتبار بیرته سم کړي، خو دا څرګنده نه ده چې د دې غونډې غړي هیوادونه به په څه ډول د اقتصادي ودې اهداف ترلاسه کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په برزبان کې د جی شل غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د جی شل غونډې ایجنډا نه باید یوازې د شلو هیوادونو په استازیتوب وي، بلکې د ټولې نړۍ ایجنډا وي، ځکه د جی شل او غیر جی شل هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره مهمې دي لکه د جی شل غړیو هیوادونو خپلمنځي اړیکې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په هنګ کانګ کې د سټي په هنتون د یو شروون کې جوزف چنګ په ویناوای د جی شل هوادونو لپاره بدا مهمه وي چې د راپور یو سیستم جوړ کړي ترڅو د هر هواد پرمختګ وکتل سي. د د په وینا دا به پر غړیو هوادونو د خلکو لخوا فشار زیات کړي چې لخپل اهداف او انحراف ونکړي. د المان خبري ایجنس د راپور لمخې بیا د رويټرز د ټولنیز ائتلاف یا سی شل ریس ټیم کاستلو وای جی شل غړي هوادونو غواړي تر 2013 کال پورې خپل ګډ اقتصاد د پرختیا تر اوسنی اټکل سوی درجه 2% زیات کړي. دی وای کګټ یواز د سر 15% هوادونو ته ځي. دا په حقیقت کې اقتصادي پرختیا نه ده بلکې د هوادونو ترمنځ د برابرۍ د لمنځوړلو ذریعہ ده. د المان خبري ایجنس په وینا سی شل غواړي چې جی شل په پرمختیایي نړۍ کې روغتیايي د زده کړې او ټولنیز سیستمونو ته پام وکړي.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د اوکراین د بحران پړه په روس باندې د امریکا او اروپای اتحادیه او نورو لوی دي سو هوادونو لخوا لګول شوی بندیزونه د شلو سترو سنتي هوادونو د اصول او نړیوال قانون پر ضد دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې تفصیل د جان اکا الکوزینا اورو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ومنله چې پر روسیې باندې لګول شو بندیزونو او د تیلو ټیټې بیې د روسیې اقتصاد ته زیان رسوله. خدای هم وویل چې کرملین دومره زیاته مالی سپما لري چې هر ډول اقتصادي بحران سنبالولی شي او خپلو خلکو ته د حکومت ټولنیزې ژمنې ورباندې عملي کولی شي. د روسیې جمهور رئیس دا هم رد نکړه چې حکومت به د خپلو مالي زیرمو یا سپماو څخه د روسیې د تیلو دولتي کمپنۍ روس نفت سره چې د نړیوالو بندیزونو له امله ورته زیات تاوان اوخته مرسته وکړي. پوتین وویل روسیا غواړي چې د تیلو نړیوال مارکیټ کې د ډالر دیکتاتوري لرې کړي او پر ځای د چین په یوان او د روسیې په روبل معاملې وکړي. په دې وروستیو کې د روسیې روبل د امریکایي ډالر او ایرو په مقابل کې خپل ارزښت په سلو کې 25 له لاسه ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په استرالیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرزي غونډې ته رسیدو مخکې وکړي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه نن او سبا دوام کوي او د روسیې جمهور رئیس به د لویدیځو هیوادونو له ځینو مشرانو سره په غونډه کې مخامخ خبرې هم وکړي. پوتین دا هم ویلي هیڅ مناسبه نه ده چې د بندیزونو مسله په دې غونډه کې مطرح شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه په داسې حال کې د استرالیا په برسبان خارګوټي کې جوړیږي چې د اوکراین د شخړې په اړه د لویدیځو حکومتونو اندېښنې زیاتې شوي او راپورونه خپاره شوي چې د روسیې وسلې او عسکر اوکراین ته داخل شوي دي. کیف او لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې روسیه ممکن د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسک سیمو کې د شخړې داسې یو حالت رامنځته کړي چې اوکراین پرې بې ثباته کړي او لویدیځ هیوادونه کلونه کلونه په دې سیمو کې مصروف وساتي. خو د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د جمعې پر ورځ وویل د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه باید وارخطا نشو. ده وویل د اوکراین حکومتي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو حمله په شا وتنبوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې پر ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال روسیې ته د خبرداري په ډول وویل که چیرې روسیا د اوکراین د ازادۍ او مسؤلیتونو پر وړاندې مثبت دریځ غوره کړي موږ به د بندیزونو په لرې کولو کې غور وکړو. که چیرې روسیا د مسلې لا خرابۍ ته دوام ورکړي موږ به د بندیزونو د زیاتولو په لټه کې شو. دا بیخي ساده او څرګنده ده. د استرالیا او روسی اړیکې هم د اوکراین په ختیځ کې د جولای میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکه د غرزیدو له امله چې لویدیځو حکومتونو یې پړه په روس پلو بلتون غوښتونکو اچولې خړپړ شوي دي. د الوتکې په 293 وژل شوو کسانو کې 8 استرالیایان وو.
د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په اړه مو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ریپورت تفصیل د جان اکا الکوزینا اورېده. اوس به لاړ شو یو بل ریپورت طرف ته. رایټرز خبري ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د مهمو فیصلو واک اختیار سرکاري ملازمو ته په لاس ورکړی دی. رایټرز لیکي دا هر څه لاغه وخت راهیسې شروع شو کله چې شپږ میاشتې وړاندې نریندر مودی کار سنبال کړو. نور تفصیل د ملیحه مرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې انیل سوروپ هغه سرکاري ملازم دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرې د ملک د مسلو د هوارولو لپاره انحصار کوي. دا ایجنس په خبره د یو شمېر سرچینو د مودی له نږدې ملګرو سره مرکې دا ښایي چې د ډېرو مهمو مسلو اختیار اوس ته نریندر مودی د دفتر او یا د سرکاري ملازمینو په لاس کې دی او وزارتي واک یو طرف ته شوی دی. سوروپ د کویلې کمښت د ختمولو خبره کوي چې همدغه د مودی ترجیح ده. اجانس لیکي د یو شمیر سرکاري ملازمو سره مرکه کارا کوي چې مودي دوی ته د جدي فیصلو کول ویلي دي او ورسره د هر قسمه مرستو ژمنه کړې ده. سوروپ رويټرز ته ویلي دي چې مودي دوی ته وایي چې ورشه دا کار وکړي، خو دایونه ویل چې کوم کاري ورته حواله کړي دي. اجانس لیکي په دفترو کې د ګوتو د نخو په ذریعه حاضرۍ لګولو په ګډون دغو ګامونو په فیصله سازي کې هغه خندونه په لری کولو کې مرسته کړې ده چې تیر حکومت یې متاثره کړو، رشوت یې رامنځته کړو او د سرمایه کاری فضای متاثره کړې وه. تنقید کوونکي دا یو استبدادي طرز حکومت بولي او وایي چې د هند کابینې نظام کمزوري کوي. ځینې بیا خبرداری ورکوي چې د هند په شان یو پیچلي هیواد کې د حد نه زیات مرکزیت نوي مشکلات او خنډونه پیدا کولی شي. حکومت دا تورونه ردوي چې ګواکې د وزارتونو په کار کې مداخلت یې زیاتوي چې د نریندر مودي کردار دا دی چې د پالیسۍ په جوړښت کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو د حقونو فعالې میرمنې له افغان ولسمشره غوښتنه کوي چې د مشرانو جرګې یا سینټ د غړیتوب لپاره د یو څوکۍ د ننګرهار له میرمنو څخه یوې ته ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ له دریو برخو څخه تشکیلېږي چې له هر ولایت څخه درې تنو سناتورانو ته پکې څوکۍ بیلې شوي چې یو تن یې له ولایتي شوراګانو څخه د خپل منځي ټاکنو په نتیجه کې ورځي، بل تن یې د ولسوالیو شوراګانو څخه او بل هغه یې ولسمشر په انتصابي ډول راولي. د ننګرهار د مدني ټولنو فعالې میرمنې له افغان ولسمشر نه غواړي چې په انتصابي ډول دې دا ځل له ننګرهار څخه یوې میرمنې ته د سنا مجلس غړیتوب ورکړي. په دې اړه د ننګرهار د ښځو چارو مشره او یو مدني فعاله انیسه عمرانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمنګ په ولایتي شورا کې زمنګ د ښځو کچا ډیره ټیټه ده، ځکه موږ د مشرانو جرګې ته لاره نشو پیدا کولی. نو یو نفر اتصابي دی چې هغه د جمهور له خوا نه انتخابیږي او چې په ننګرهار ولایت کې درې نارینه دي، د هغې تر څنګ دي دوه نارینه او یوه تنه د خوري. زموږ د ټولو د ننګرهار خویندو د جمهور نه دا غوښتنه ده په انتصابي شکل چې باید خویندې انتخاب کړي او مشرانو جرګې ته ولیږي تر څو هلته د خویندو ښه نمایندګي وکړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست کې د پوهې د کچې د لوړولو د پروګرام غړي او یوه مدني فعاله میرمنه زیاګل اکبري وایي دوی په ننګرهار کې خزینه استعدادونه لري او په خشان سره کولای شي چې د مشرانو جرګې یا سینټ لاري د خزو د حقونو د تامین لپاره کار وکړي.
منګه باید دغه انول په نظر کې ونیسو، استادان موجود دي، حقوق پوهان موجود دي، یعنی منګه په دې کې داسې میرمنې لرو چې هغه د دې وړتیا لري چې د ورونو په خوا کې باید زمونږ یو خور هم چې دی د سنا مجلس ته لاره پیدا کړي چې باید په افغانستان کې د خزو حقوق چې دی یاد شي. نو منګه احترامانه هیله کوو د ډاکټر صاحب څخه دې مورود کې دقیق فکر وکړي او د ننګرهار خزو ته مجلس
کې ورته. یو بل فعال میرمن تورپیکی شینواری هم له ولسمشر نه ورته غوښتنه لري او وایي
ولسمشر په خپل وینا کې هم د ولی اخی خوخند ته ورکړ او اولین میرمن هغه هم په خپل خبر کول چې موږ به خوان ډیر رښت ورکو دغه ظرفیتونه په لوړولو کې به حال زل حکومت نه زمونږ هیله دادا چې یو نفر خور زمونږ یو ولایتي شورانه او د انتصابي په ډول باندې سنا مجلس تلار پیدا کړي.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعال میرمنې وایي چې دوی به تر هغه خپل مبارزې ته دوام ورکړي سو پورې چې ولسمشر په انتصابي توګه مشرانو جرګې ته یو میرمن نوی منلی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
په پاکستان کې سپریم کورټ په داسې حال کې د اقلیتونو د چارو په حق له اړوندو وزارتونو نه رپورټ غوښتي چې په دې وروستیو کې په دا هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د تشدد کیسونه مخې ته راغلي دي. له دې مخکې هم داسې یو شمېر پېښې شوي دي چې پکې یا خو د اقلیتونو عبادت ځایونو ته نقصان رسول شوی او یا هم په خپله په نښه شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو په مقصد یې هلې سلې روانې دي. دا چې بیا اقلیتونه څه وایي او آیا د حکومت د کار نه مطمئن دي که څنګه، په دې اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
دا پاکستان اٹرنی جنرل په ملک کې د اقلیتونو د چارو سره تړلي ټولو وزارتونو نه د سپریم کورټ د هغه عدالتي امر په حق لا رپورټ هوخته چې پکې د اقلیتونو د حفاظت په مقصد د یو قومي کونسل او د یو ځانګړې کاري ډلې د جوړولو خبره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف له تشدد پیښې مخې ته راغلي دي. په تېرو ورځو کې د پنجاب په کوټ رادا کشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور درې کسان ووژل شو چې یو ښځه او خاوند پکې تر تشدد وروسته وسوځول شول. په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د امور وزیر سورن سنگھ وایي چې زیاتره داسې پیښې په سند او پنجاب صوبه کې کیږي، نو پکار ده چې حکومت په دې لړ کې خپل رول ولوبوي.
ور جنده وسزول هغه پنجاب حکومت دومره دعوی کوي د هر څو دغه ته پکار دي چې دغه په دې کې انټرسټ وو لیسن کې بای فورس جنه کې زبردسته باندې سی ای او ریلیجن ورته تبدیل کړي تر پار تر ځکه د کاغذ دغه کې تر پار تر کې میجورټی چې دنو آزاد هندو کمیونټی دا افسوس مقام ده چې په دې په دې الکترونیک دور کې وسم قاتره یو قاتره دي په کم ځای کې چې کم ځای کې دا پلیټ آبادی دا پنجاب حکومت او سند حکومت صرف مطلب دا چې خبرې کوي.
په پیښور کې او سیک چرنجیت سنگ پر روانو حالاتو کې هم پر امید دی او د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت تحسو ستاینه کوي.
چونکه پاکستان زموږ ملک دی، زموږ وطن دی او لګیا دی حکومت هم پوره انتظامات کوي. موږ مطمئن یو، زموږ نه وایو چې موږ نه یو مطمئن. حالیا چې کوم واقعیت موږ سره زموږ یو څو کسانو سره وشو ټارګټ کړی دی کنه، موږ دا ګرو چې الله پاک به زموږ په دې ملک امن راولي، خوشحالي به راولي. هر یو سړی به پکې په خپل مذهبي عقیدې مطابق هم او یو پاکستانی په مطابق بیگم خوش ون بتی رہی. دا خبره بالکل صحیح ده چې حکومت خپل تعاون کوي یا خپل پوره کوشش شروع کړي دي چې کم مارکیټ کې ډیر کسان دي، لکه زموږ سلطان چې کم ځای کې مارکیټ کې 15-20 دکان شاپ وغیرہ دي پښته دي جی. او چې اوس کومه علاقه کې یو سیک دکان دی نو هغه ته به حکومت کم ځای پورې رسي.
خو بل طرف ته په پیښور کې د هندوانو د حقونو د تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه د اقلیتونو په حفاظت کې پاتې راغلي دي.
110% د تحفظ ضرورت آز یاد شوه ولی چې ترنن روز پورې پاکستان جوړ شوی دغه نه پس ترنن روز پورې چې نان مسلم پاکستانی اور اسپیشلی چې کم هندو دي دا وی ز پارا هیڅ قسم سے سٹیپس نه دي حاصل شوی. ولی چې قانون کو ٹائم ٹو ٹائم جوړی کی بل ٹائم ٹو ٹائم پیش کی گی کمیشن جوړی کی کمیټه جوړی کی کو نن روز پورې چې سے کنکریټ سٹیپ تر اوسه پورې نه دي حاصل شوی. موږ عدم تحفظ اور عدم اعتماد چې ده دا اظهار کو او موږ دا وایو چې نه صرف پاکستان کی سول سوسائٹی مذہبی تنظیمونه او بین الاقوامی د ادارو پریشر دے امو غواړو چې دی باندې چې دی هغه زیات شي چې دی دی حقیقي مانو کې دغه سټیپس والی.
سورن سنگھ وايي د اقلیتونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي.
د دې او داسې صوبو ډېر فرق دی. موږ ورته د ماتو مکرې د ګوردوارو په سکیورټي ورکړې د بندر څخه مرکزه د چرچ څخه مرکړه موږ تختنه باندې فکان په پولیس کې برتی کړل لیندوانو په کې برتی کړ. ما اوس تقریبا تمام د ډیسټریکټ ته یو لیټر لګلې ده تمام ډیسیس ته چې څومره ګوردواري دي چرچ دي څومره مندري دي هغه رپورټ موږ ته راکړې چې موږ د ټول سی سی ټی وی کیمرا باندې دا موږ کور کړو د فکانو ته کم ځای کې زیات دکانونه دي. هندو کمیونټي څوک چې دي هغه بار
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په ملک کې د مذهبي توندرويتوب پیښې زیاتې شوې دي. یاد کمیشن په ملک کې د توهین رسالت قانون ختمولو او یا پکې د بدلون غوښتنه کوي چې د اقلیت په وړاندې د تشدد زیاتره پیښې هم له دغه قانون سره اړه لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې روسیو کې د دریو عیسایانو د وژنې د پیښې په اړه ویلي دي چې تحقیق یې روان دی او ذمهوارو ته به سزا ورکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کرمه
چمسک کې د رسته سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې سکول نشته او له حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومان لپاره د تعلیمي اسانتیاوي برابر کړي. د دغه خلکو په خبره دوی غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي، خو د سهولت د نشټوالي له وجې خپل د ارمان نشي پوره کولی. نور تفصیل د طارق اورکسی په دې رپورت کې اورو.
پوکور میجنسی کې د ورستې سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې تعلیم ترلاسه کولو لپاره د دوی ماشومانو ته د حکومت سہولتونه ورکړي. دوی په خبره په سیمه کې سلور غټ غټ کلی دي چې په هغه کې سکول نشته، چې لوجه په دغه سیمه کې په سونو ماشومان د تعلیم نه به برخه دي. مجید خان په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د خلکو دومره غټې آبادې لپاره په دغه علاقه کې سکول نشته.
سکول د لاسه ډیر خلک دلته به تعلیم دي، او د کوم ماشومان دي چې نه داسې تیندو ته سکول ته او کبرون شي او تیر ورځې به د ټول ماشومان سکول نه غیر زر یا غیر زی سکول ته نسی باندې سکول فورسته کې تقریبا 200 کورونه دي 300 داس دی د لکه داس دی په هر کول کې څلور څلور کور راشتو کنه یو انګړ کې څلور څلور کور دغه د پر سکول نشته.
دا وویل چې دی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي، خو حکومت له خوا توجه نه ملاوي دوه پوجه د غسیما د تعلیم په میدان کې ډیر ورسته پاتې ده. په دې سیمه کې یو سرکاري سکول شته چې په دې سیمه یو شمیر ماشومان سبقونه وای. خدا تو کالو د جاز الرحمن په خبره سکول د دوی نه ډیر لري دي او ته بتلو کې ډیر
تکلیف.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل مشال ریڈیو ته وای چې د سیمې خلکو ته تعلیمي اسانتیاوي ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دی، خو په دې وخت کې ورسره د فنډ کمې دی چې له وجې دوی نوي نور سکولونه نشو جوړولی. تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورم ایجنسی کې تر 500 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې اویا او نه زیات سکولونه د طرح کاری ښکار شوي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا طارق اورکزی رپورٹ موریدو. که یو خواته د خیبر پختونخوا حکومت دا دعوه کوي چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د نورو صوبو په مقابله کې په بجټ کې زیاتې پیسې بیلې کړي، خو د چار صدی د عبدالعلي خان کالج زده کوونکي شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري. د دوی په خبره چې د کوټو د نشتوالي له وجې په هاسټل کې له استادانو څخه زده کړې ترلاسه کوي. شبیر جان په دې اړه دا رپورټ رالیږلی دی.
دا چار صدی اتمازو عبدالعلی خان د هلکانو ډگری کالج زده کوونکی وایي چې 2013 راسه د دوی په دې کالج کې زده کړه شروع شوې دي، خو ولې دوی تر دې دمه د چار صدی پوسټ ګریجویټ کالج په یو هاسټل کې زده کړه ترلاسه کوي. ان خو دوی ته د کالج ودانه جوړ شو او نو دوی ته استادان پوره شوي دي. د فرست ایئر یا د یو لسم کلاس یو زده کوونکی محمد عباس تخپل ستونزو په خپل مشال لیډو ته وایي
زم کوی کالج کې خو مسلې ډېرې دي، لکه یو خو چې کمپنی کمپیوټر ساينس کمرې نشته او لیب نشته او بلکې کلاسونه چې کوم دي کم دي. مونږ یو پیریډ والی په یو کلاس کې نو په دبل پیریډ لپاره چې کوم دي مونږ کلاس نه بهر اوزم اوای پورې چې کوم دي بل ډیپارټمنټ والی شي په کلاس والی او ټیچر چې کوم دي مونږ اوم پرنسپل سه وی چې مونږ یو دوه ټیچر نه اوستي راوغه د پاره چې کوم دي مونږ خپل چې کوم شي لري دا کوم دي جیب نه ورکو او الحمدلله دا کالج لدی نه مخ کې په بورډ کې کوم ریزلټ راغلو اي کې 5 پوزیشن چې کوم زم د کالج
یو بل زکون کې علي وای چې د دوی په کالج کې فرنیچر هم دبل کالج نه راوخته شوی دی.
دوی اول مخ کې زما کا پکارو بیا بلډینګ گو بیا ساتي زکا کمی چوا برابر شو بیا زکا دي شو کول پکا غډي ته جون کړي چې مون تر ساتي زکا کمی برابر شي په نشر تو غره دا کالج دي تاسو ری بلډینګ د بار نو غو ته دي حالات ډېر سخت خراب دي چې دا برابر شي. موږ حکومت ته خواسته چې دا
هم د غستونزو په حق لباندې د دغه کالج یو مشر استاد خالد مشال لیډو ته ویل چې دوی سره نه هو لیبرېشته نه استادان پورهشته او نه د کمپیوټر ساينس د یو څل شلو د کونکو د پاره یو کمپیوټر نو باید حکومت د دوی د ستونزې زر تر زر هواري کړي.
زمونږ کالج 2013 نه سٹارټ شوی دی او ماشاءالله دا غړوم به کال کې زمون کالج کړي مې کلی مونږ ډېر ښه رزلټ ورکړي ډیسټریکټ 400 دګي خو نو مونږ ته سو مېنی پرابلم دی. یو خدای چې زمونږ سنگل ټیچر کالج دی نو په کار راځي چې مونږ سره سٹاف برابر شي. کمپیوټر ساينس سټوډنټ چې کم دی راوي ډېر پرابلم دی. کمپیوټر لیب کې مونږ سره یو کمپیوټر نشته سټوډنټ ته چې کم دی راوي ډېر پرابلم دی. بلدارې که زمونږ چونکه پردې کټ وي دني مشپې وي دا کالج خو چې کم دی زمونږ خپل کالج نه دی نو کوم ته کالج د پاره خپل زمک مکه چې کوم دی دا پر محل زری شروع دی غلګ سپیډ اپ شي
ولی هم پدې لکه چې کله د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لړ د کلو د کمیشن صوبای سیکرټری خالد خان سره تماسونه ول نو هغه مشال لړو ته ول چې ډیر زربا دې پدې لړکې ګامونه پور تکړي پدغه کالج د کون کې استادان وای چې د ودانې استادانو کمی کمپیوټر او لیبرارون علاوه دوی ته د لوب میدان او د لوب سامانونه هم ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.